السلام علیکم، سهار مو پخیر. په افغانستان کې او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د ازادي رادیو پروګرامونه پیل شول. نن دوشنبه د اسد 9 د جولای 13 ده. زه صفی الله ستانگزیم، نور نعیمی تخنیکی چارې مخته وړي. تاسو هم د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د ملي اردو د خاصو ځواکونو لپاره نن یوه لوا پرانیستل کیږي. د دوی د تشکیل پراختیا د ملي امنیتی پلان په څلور کلن پلان کې شامل شوی دی. د روسیې جمهور رئیس امریکا غوښتي چې په دغه هیواد کې د خپل 155 کارکوونکي کم کړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی، ناتو وایي د سیړنو په نتیجه کې موندلې چې په کونړ کې د داعش پر مرکز د دوی په پخوانۍ حمله کې د داعش په مشر ابو سعید سربیره د دې ډلې دینی چارو مسؤول او دوه جګپوړي قومندانان هم وژل شوي دي. لوی څارنوالي وایي دوه تنه یې په داسې وخت کې نیولي چې غوښتل یې د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو رشوت ورکړي. او د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت پر روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. پوره خبرونه. د امریکا پاوز وای په کونړ کې د داعش ډلې پر مرکز په یو پخوانی حمله کې په وژل شوی کسانو کې د دې ډلې څلور نور مهم قمندانان اوس پیژندلی دي. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي، په هغه هوایي حمله کې چې د داعش ډلې مشر ابو سعید پکې وژل شو، د داعش د خراسان څنګه د دینی چارو مسؤل شیخ ضیاء الله په وټپور ولسوالۍ کې د داعش جګپوړی قمندان مولوي حبیب، د داعش ډلې اوسنی او د حزب اسلامي پخوانی قمندان حاجي شیر الله او د ابو سعید یو نږدې ملګری الله هم وجل شوې دي. ابو سعید ورسله هغه افغانستان کې د داعش مشر شو چې مخکینی مشر عبدالحسیب او د امریکا په هوایي برید کې وجل شو. له حسیب مخکې حافظ سعید د داعش د خراسان څنګې مشري کوله چې هغه هم د امریکا په یوه هوایي حمله کې وجل شو. د ناټو په بیان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له قوله ویل شوي چې ناټو د داعش پر ضد کلکه مبارزه کوي او دا ډله په افغانستان کې هیڅ پټنځای نه لري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه کسان د عدلي قضایي مرکز د لوی جرمونو پولیسو ته د بډو ورکولو پر مهال نیول شوي دي. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شاوخوا 260 میلیون ډالر په ارزښت د پیسو د مینځلو په قضیه کې پولیسو ته د 10000 امریکایي ډالرو بډو د ورکولو پر مهال بل فیل ونیول شول. زمانی که
مظنون قضیه متوجه شدن که دولت
و این
مرکز در قسمت
دی وی کله چې په قضیه کې مشکوک کسان پوښل چې دولت او د عدلی قضایی مرکز پولیس د دې قضیه په برخه کې جدیدی نغښتل چې د بډو پور کول سره خپل جرم پټ کړی. د لوی څارنوالي ویاند وایي چې دا کسان د تورو پیسو د سپینولو یا د پیسو د مینځلو په قضیه کې تورن وو او د عدلي قضایي مرکز د لوی جرمونو پولیسو یې پر دوسیه کار کاوه. ښاغلی رسولي وایي له تورنو کسانو څخه تحقیقات روان دي. او د بغلان امنیتی چارواکي وایي د مرکزی بغلان پولیس والی کې د طالبانو د سوق او ادارې مرکزی نیولای دی. په مرکزی بغلان کې د نیول شویو د نویو پیل شویو عملیاتو قمندان جنرال شورګل پرون خبري اعلان ته وویل په کوکچنار سیمه کې د طالبانو پر مرکز سربیره د دی ولسوالۍ نوابات، عربها، قیصرخیل او زینی نوري سیمه هم له وسلوالو طالبانو پاکی شوي. نو موړی وایي په دې عملیاتو کې چې پرون سهار پیل شول د مرکزی بغلان په سلو کې 80 سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکی شوي دي. جنرال شورګل د دواړو خواو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ورزو د نړۍ خبرونو ته، د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپل کارکونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له امریکا غوښتي چې په دغه هیواد کې د خپل 155 کارکونکو کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د روسیې د دې غوښتنې لپاره د یو احتمالي ځواب ورکولو غور کوي. د وزارت په بیان کې هم راغلي چې په روسیه کې د خپل کارکونکو د شمیر د کمولو او داسې یو محدودیت باندې څېړنې کوي. پوتین د یک شنبه په ورځ د روسیې له دولتي ټلویزیون سره مرکه وکړه او دا یې یاد کړ چې امریکا د خپل 155 کارکونکو کم کړي. پوتین وویل په دې تمه دی چې په وضعیت کې به ښېګڼه راشي. دی وایي موږ ډېر صبر وکړ او زیاته کړه داسې ښکاري چې حتی ډېر ژر به هم په وضعیت کې بدلون رانشي. روسي چارواکو د جمعې په ورځ په یو بیان کې له امریکا وغوښتل چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې په مسکو کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر 455 کسانو ته چې په امریکا متحده ایالاتونو کې د روسیې د سفارت او قونسلګریو د کارکوونکو انډول شمیر دی راکم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همدا راز وویل چې د اګست له لومړۍ نیټې د امریکا سفارت نور نشي کولی چې په مسکو کې له خپلو ځانګړو کورونو او ګودامونو کار واخلي. د امریکا سنا د پنجمې په ورځ امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د اداو او پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې د بندیزونو لایحه تصویب کړه. د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لورس پالو او بلتون پالو سره په جګړه کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او نه نور ټپیان دي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا پرون وویل دا تلفات په کراسنو هوریفاکا سیمه کې چې د جګړې لومړی کرخه ده په تیرو 24 ساعتونو کې د بلتون پالو د هوان د ډزو له کبله اوښتي دي. بیان یادونه کوي چې په دې حمله کې یو سرتیری وژل شوی او اته نور ټپیان دي. بیان زیاتوي یو بل سرتیری په شیروکینو سیمه کې پر دولتي ځواکونو د بلتون پالو په حمله کې ټپي شوی دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وی واشنگتن د اروپا په ختیځ کې د بالتیک د هیوادونو او نورو هغو متحدانو ترڅنګ ولاړ دی چې په سیمه کې د روسیې د نیتونو له کبله اندېښمن دي. ښاغلی پنس دا څرګندونې پرون د استونیا په پلازمینه تالین کې د هغه سفر پر لومړي ګام کې وکړي چې په ترڅ کې ګورجستان او مونتینګرو ته هم ځي. پنس له فاکس نیوز تلویزیون سره وویل په مرکه کې وویل چې بالتیک هیوادونو ګورجستان او مونتینګرو ته دا پیغام دادی چې امریکا به د دوی په څنګ کې وي او له دوی سره به ودرېږي. مننه چې خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې اورئ چې د ملي اردو خاصو پوځیانو ته نن یوه لوا پرانیستل کیږي. د دوی د تشکیل پراختیا د افغانستان د نوي امنیتي پلان په چوکاټ کې شامله ده.
موږ یو وخت لرو د خاصې قطعې په نامه د هغې تشکیل د کنډک تشکیل و. اوس هغه قطع د کنډک نه لوا ته پورته شوې ده.
د اوبو رسونې ریاست په پلازمینه کابل کې د اوبو رسونې د یوې سترې پروژې کار پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تاسف وړ بللې او د ژوند رنګونو کې اوري.
تفریح خبرونه لږ څه اسانه ده او ولې چې هغه کې آزاد یې ټوکې چکال هم راشي خو خبر مشکل ده. خدای مکړه که داسې خبر در نخپور شي چې بل چا ته په ضرر یا په توان تمام شي هر څه یې تا تر غاړي وي.
یو ځل بیا زما صفی الله ستانگزی سلامونه ومنی. رازو لومړی مطلب ته په پام کې دا د حکومت د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو د لومړیو ګامونو په ترڅ کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو کنډک نن د ځانګړو ځواکونو لوا ته ارتقا وکړي. د دې نوي پلان له مخې چې نړیوالې ټولنې د بروسل په غونډه کې تایید کړ د هیواد وسلوال ځواکونه په بیلابیلو برخو کې پیاوړي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو ځپل او د سولې ټینګښت د دغه پلان هدفونه دي. احمد تکلو نور جزئیات.
د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو کنډک د هغه پلان له مخې لوا ته ارتقا کوي چې افغان چارواکي وایي له عملي کېدو سره به په هیواد کې سوله ټینګه شي او وسلوال مخالفین به وځپل شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د ځانګړو ځواکونو د لوا پرانیستل د څلور کلن امنیتي پلان د تطبیق له لومړنیو ګامونو څخه دی او د هوایي ځواک د پیاوړي کولو په ګډون نور اقدامات به هم ډیر ژر د عمل په ډګر کې پلي شي. ښاغلي وزیر تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
موږ یو وخت لرو د خاصې قطعې په نامه د هغې تشکیل د کنډک تشکیل و. اوس هغه قطع د کنډک نه لوا ته پورته شوې ده. دا هم د څلور کلن پلان یوه برخه ده. عملا په نورو برخو کې هم کار پیل شوی دی.
ښاغلی وزیرای وایي د بروکسل په غونډه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د دې پلان له تایید وروسته د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د حملو د شنډولو لپاره د تدافعي عملیاتو ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تعرضي عملیات پیل کړي چې د په وینا اوس هم روان دي.
په دې پلان کې یو برخه ده چې موږ څنګه کولای شو په افغانستان کې امنیت تامین کړو. دا نن موږ شپاړس عملیاتونه لرو په دیارلس ولایتونو کې او د کومندو قطعاتو شپږ ویشت عملیاتونه لرو. دغه ټول تعرضي دي.
د حکومت د څلور کلن امنیتي پلان د تطبیق خبره چارواکي په داسې حال کې کوي چې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه تر بل هر وخت زیاته توده شوې ده. د افغان حکومت د څلور کلن امنیتي پلان طرحه څو میاشتې مخکې جوړه شوه چې وزیرانو شورا او ولسمشر اشرف غنی هم تایید کړه. د دې پلان له مخې د هیواد هوایي ځواک په عصري او پرمختللو الوتکو او وسایلو سنبالیږي او د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو تشکیل له یوې لوا څخه یوې فرقې ته لوړیږي. همداراز سرحدي ځواکونه د ملي اردو د تشکیلاتو برخه کیږي او د دفاعي امنیتي ځواکونو په نورو تشکیلاتو کې هم یو لړ بدلونونه راځي. خو پر دې ټولو سربیره د دفاع وزارت چارواکي وایي په پوځ کې د فساد د مخنیوي لپاره هم ځانګړي اقدامات په پام کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس ورځو یو راپور ته چې د پلازمینه کابل د اوبو رسولو په اړه باندې دی. د افغانستان د اوبو رسونې ریاست په پلازمینه کابل کې د اوبو رسونې د یوې سترې پروژې کار پیل کړ. د افغانستان د اوبو رسونې رئیس حمیدالله یلانی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل په دې پروژه کې به په ټوله کې سل میلیونه د امریکایي ډالر لګښت وشي. د هغه په خبره د یادې پروژې د یو فاس په جوړېدو سره به شاوخوا زر کورنۍ په کابل کې د څښاک پاکې اوبه ولري. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د اوبو رسونې ریاست په پلازمینه کابل کې د سلو میلیونو ډالرو په ارزښت د اوبو رسونې د یوې سترې پروژې کار پیل کړ. د دې بنسټ رئیس حمیدالله یلانی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پروژه په دریو فازونو کې تطبیقیږي چې لګښت یې د آلمان هیواد، د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیایي ادارې او فرانسې پراختیایي بانک لخوا ورکول کیږي. دغه په خبره د دې پروژې د لومړي فاز کار چې یولس میلیونه ډالر لګښت پرې راځي پیل شوی دی. یقینا چې د دې پروژې له اساساتو څخه به یوه داوي چې له اوبو څخه سمه استفاده وشي او لس زره کورنۍ به په مستقیم ډول له دغې پروژې څخه ګټه اخلي او څلیرویشت ساعته به په معیاري ډول دغه کورنۍ اوبه ولري. د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یو زره اتیا ورځې په نظر کې نیول شوي. د افغانستان د اوبو رسونې رئیس دغه پروژه په افغانستان کې بېساري ګڼي او وایي په پام کې ده چې د یو پمپ سټیشن له لارې د کابل له بهر څخه اوبه لومړی وزیر اکبر خان تپې ته انتقال شي او له هغه ځایه به بیا په خلکو وویشل شي. کابل چې د هیواد له ګڼ میشتو ښارونو څخه دی او د یو شمېر راپورونو له مخې څه کم و زیات پنځه میلیونه نفوس لري، د اوسیدونکو یوه اساسي ستونزه یې د څښلو د پاکو اوبو نه لرل دي. د کابل اوسیدونکو په دې برخه کې په کراتو په حکومت نیوکې کړي چې د ستونزې ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. د ممتاز ګروپ د شرکت رئیس عبدالبصیر لطیفي چې د دې پروژې د پلي کېدو چارې په غاړه اخیستي وایي د دغې پروژې چارې به د افغان انجینرانو لخوا پر مخ وړل کیږي.
ما اولین پمپ استیشن بزرگ افغانستان در کابل میسازیم.
موږ د افغانستان لومړنی ستر پمپ استیشن په کابل کې جوړو او ان شاء الله د افغاني انجینرانو په لاس یې جوړو. د دې پروژې لپاره ټول وسایل له اروپا څخه راځي. موږ د دې پروژې په لیکولو ته ژمن یو. د افغانستان د اوبو رسونې رئیس ویلي چې په کابل کې د اوبو رسونې د دې لوی پروژې د پیلولو یو هدف د اوبو د مدیریت په برخه کې د حکومت د سیاست یوه برخه ده. د دغه بنسټ د رئیس په خبره د دې پروژې په پلي کېدو سره به د ځمکې لاندې د اوبو ملوث کېدو مخه هم ونیول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
مننه چې زموږ پروګرامونو ته مو غوږ نیولی دی. کولای شئ د ازادي راډیو ژوندۍ خپرونې په ویب سایټ باندې هم واورئ که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ. نو لطفا ورشئ www.azadiradio.org ووهئ، د ازادي راډیو پښتو ویب پاڼې ته ورشئ، هلته د غږونو په برخه کې د غږ د خپراوي بټن کیکاږئ او تاسو به زموږ غږونه په ژوندۍ بڼه واورئ. همداراز زموږ ثبت شوي پروګرامونه هم د ټاکل شوی تقسیم اوقاتونو لمخې حالت اوریدل شي کولای شي په ټول افغانستان کې په اسانه طریقه باندې دولش پګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 ازادي رادیو ونیسي او خبرونه او راپورونه او نور جالب پروګرامونه واوري. په افغانستان کې د سهار 5:15 کېدونکې دي. سلطان محمد سرور ته بغوښ شو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي او تبصری انتاش تلوستي.
ډیلی نیوز اینڈ انالیسس هندی ورځپاڼې خپلې وروستۍ ګڼې کې د هیواد ته د کابل او هرات د پوهنتونونو د 1200 مسلکي استادانو د سفر په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د هند او افغانستان اړیکې د تاریخ په اوږدو کې د وخت د ازمیښت په وړاندې بریالۍ پاتې شوې دي. دغه روابط اوس په ممبئی کې د ټولنیزو علومو لپاره د تاتا د انسټیټیوټ لخوا په یوې علمي غوټې نور هم سره ټینګ شول. ورځپاڼه زیاتوي دغه انسټیټیوټ د ټولنیزو څیړنو لپاره د سیلبرمن د سکول، هنتر کالج او د نیویارک د ښار د پوهنتون په مرسته د کابل او هرات پوهنتونونو د ارواپوهنې او مشاورو له څانګو سره همکاري پیل کړې ده. ډیلی نیوز اینڈ انالیسس لیکي چې دغه 12 افغان مسلکي استادان یو اونۍ مخکې ممبئی ته رسیدلی دي. د تاتا د انسټیټیوټ مشر اپارنا جوشي ورسپانې ته ویلي دي چې موږ غواړو دغه افغانان وګوري چې د مشاورې پروګرامونه څنګه دلته تدریس کیږي او دا هم غواړو دوی ته وښیو چې د روزنې لارې چارې څنګه عملي کیږي. ډاکټر جوشي ویلي دي چې مسلکي مشاوره په هند کې د تکامل په حالت کې ده او دواړه خواوې له یو بل ګټه اخیستلی سي. بلخوا د هرات د پوهنتون یو استاد بصیر احمد کریمی ورسپانې ته ویلي دي چې د موږ هیواد د څو لسیزو جنگ جګړو ځپلی دی. اوس چې خلک د رواني او ټولنیزې روغتیا اهمیت ته متوجه شوي دي، د مسلکي مشاورې د خدماتو ضرورت هم لیدل کیږي. استاد کریمی ویلی دی چې مونږ هیله لرو د هند د دغه لوی انسټیټیوټ له تجربو څه زده کړو. بلخوا بریت بارت نیوز ویب سایټ په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو د لوی مفتش جان سوبکو له قوله لیکي چې وایي مونږ افغانان په پیسو کې غرق کړي دي. نوموړي له دغه ویب سایټ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې امریکا په 2001 کال کې د افغانستان د جګړې د پیل په مهال دغه هیواد په پیسو کې غرق کړ او کله چې چاته دومره ډېرې پیسې ورکړل شي نو د تعجب ځای نه دی چې ځینې یې ضایع کیږي. ښاغلي سوبکو ویلي دي چې د امریکا خلک باید د دغو پیسو د محاسبې غوښتنه وکړي. هغه ویلي دي چې د امریکا خلک باید د افغانستان جګړې ته ځکه پاملرنه وکړي چې دغه جنگ د امریکا د حکومت لپاره د ملي امنیت یو مسأله ده.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان عدلی وزارت وی په 1395 لمریز کال کې امنیتی ځواکونو نږدې 900 د انسانانو قاچاق کوونکي نیولې دي. په دغه وزارت کې د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې مسؤل د یک شنبه پورز په کابل کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په منځونډه کې ویل په افغانستان کې د انساني قاچاق کچه ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال د راپور له مخې افغانستان د انساني قاچاق له لومړي کتار هیوادونو دوهم کتار طرح کته شوی. په دې اړه رحمت الله افغان ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د عدلی وزارت په داسې حال کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ نمانځي چې افغان حکومت لا هم د انسانانو د قاچاق په اړه مشخص ارقام نه لري. په دغه وزارت کې د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې مسؤل احمد وحید هدایت د یکشنبه پورز په کابل کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیر لمریز کال کې 450 کسان له انساني قاچاقبرانو څخه ژغورلي دي.
در 1395 بالاتر از 450 نفر
هغه وایي په 1399 کال کې له 450 څخه زیات کسان له انساني قاچاقبرانو څخه آزاد شوي او په همدې کال کې 890 قاچاقبران د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي او د 450 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوي دي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د افغانستان سرحدي ولایتونه هرات، نیمروز، کندوز او ننګرهار د انساني قاچاق له پلوه زیانمن ولایتونه ګڼل شوي دي. جنگ نامنی، بې وزلي او پلرو پرتو سیمو کې ناسم رواجونه په افغانستان کې د انساني قاچاق عمده لاملونه دي. تر ډیره ماشومان، تنکي ځوانان او ښځې د انسانانو د قاچاقونکو ښکار ګرځي. هغه انسانان چې قاچاقیږي تر ډیره ورباندې جنسي تیری کیږي، جنسي غلامي ته هڅول کیږي، په تروریستي حملو کې ورنه استفاده کیږي او حتی د بدن غړي پلورل کیږي. افغان حکومت ادعا کوي چې په هیواد کې د انساني قاچاق کچه راټیټه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2018 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان د انساني قاچاق له لومړي کتار هیوادونو څخه دویم ته راښکته سوی. د افغانستان د عدلیې وزارت هم وایي چې د افغانستان د جزا په کوډ کې انساني قاچاق تعریف سوی او مجرمینو ته جزا مشخصه سوی او دا محل نافذه ده. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د بیان مرستیال د واخان مینهپال وایي چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره حکومت پیاوړې اراده لري او عاملین به یې تر جدي عدلي تعقیب لاندې ونیول سي.
د افغانستان حکومت له ټولو جرایمو سره د مبارزې په برخه کې تعهد لري، بیا په ځانګړې توګه د انساني قاچاق په برخه کې. او په دغه برخه کې زموږ ټول عدلي قضایي ارګانونه، کشفي ارګانونه دا ډېر جدي دي.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین کمال سادات په همدې مراسمو کې وویل چې ډیری افغان ځوانان د انساني قاچاق ښکار ګرځي او په دې برخه کې دوی عامه پوهاوی پیل کړی. ښاغلی سادات له دیني عالمانو او ځوانانو غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره بشپړه همکاري وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس ورزو یو ریپورت ته چې زموږ خبریال روح الله انوري له کونړ را لېږلی دی. په کونړ کې د کرنې د برخې د ریاست لخوا یو شمیر باغونه جوړ شوی دی. شاوخوا 400 جریبه ځمکه باندې دغه باغونه ودان شوی دی. په دې اړه روح الله انوري ته غوږ دو.
په نورستان کې د کرنې او مالداري رئیس انجینر عبدالغیاس ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې باغ لرونکي او دهقانان د باغداري د پخوانیو طریقو کار اخلي او دوی پلان لري چې په نورستان کې د باغداري نوي طریقې مروج کړي، څو باغ لرونکي له کم سمکه زیاته ګټه ترلاسه کړي.
باغونه چې وګورې نه ډېر ښه مڼې ډېر ښه نتیجه ورکړي ده. مثلا ګیناس وګورو، مګر معیاري نه دي نال شوی. هر دهقان په خپل خوخه باندې نال کړي دي، په اصلي په نظر کې نه دي نیولې. قطارونو د بوټو ترمن نور هغه شاخبوري حضرت اصول پکې هیڅ نه دی مراد شوی. مګر اوس موږ یعنی دغه برخه کې چې د کوم زړو باغونو جوړ شوی چې اول د موږ دغه اصلاح کو.
د زراعت رئیس وای راتلونکي کال ته پلان لري چې په 400 جریبه ځمکه د بلابیلو میوه نیلګي نال کړي
او نیو باغونو لپاره موږ پروګرام لرو. دغه سروې زموږ ان شاء الله جریان لري. په دې راتلونکي کال کې موږ پلان لرو چې 400 جریبه صاحب موږ په نورستان کې په مختلفو باغونو باندې پوښو.
هغه وای په نورستان کې مڼي، غوزه، بادام، چلغوزی او د نورو میوه ونی ښه حاصلات ورکوي، خو تر اوسه باغلرونکو د اصلاح شو تخمونو او نیالګیو لور ته پام نه دی کړی.
نو په دغه برخه کې د خلکو همکاري یعنی شته دی، خو مګر کار غواړي ترڅو موږ وکولی شو د دیو د ذهنونه موږ آماده کړو. یعنی مثلا دیو د هر څه په اهمیت باندې پوه کړو، چې د ضرورت په اهمیت پوه کړو. د هر موږ غواړو چې اوس مثلا همدا کم ځمکو ته یعنی د باغدارۍ پروژه موږ دغه کوچې د کم ځمکې نه دیو زیات لاسته راوړو.
کونړ او نورستان د خپلو طبیعي ځنګلونو درلودلو له امله ډیر شهرت لري. په کونړ کې تر ډیره حده دغه ملي شتمني له منځه وړل شوی او په نورستان کې د ولسی ناغو او بندیزونو په وجه لا هم تر ډیره حده خوندي ساتل شوی. چارواکو ته پکار دي چې لومړی د ځنګل د پرې کولو مخه ونیسي او که د ځنګل وهلو مخه نشي نیولی نو د وهل شوو ځنګلونو بیا رغونې ته دې ځانګړې پام وکړي. د بیا رغونې تر څنګ دې ته هم باید پام وکړي چې په کومه پروژه کار پیل کیږي، باید د هغه د چارو پوره څارنه وکړي. داسې نه چې د یو شمیر نورو پخوانیو پروژو په څیر یوازې په کاغذونو کې بشپړې شي او پیسې راو وستل شي او د کار درکې نه لګيږي.
په بخښنې سره چې راپور مو له نورستان تاسو ته خبر کو، خو ما د کونړ یادونه وکړل، البته د پنوم کې اشتباه شوی و. اوس هم تر لنډې دمې وروسته د نړۍ یو مهم راپور تاسو ته خبرو.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر لخوا د امریکایي کارکونکو د کمول غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له امریکا غوښتي چې په روسیه کې دي خپل 155 کارکونکي کم کړي. په دې اړه احمد تکل ته غوږدو.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا 155 ډیپلوماتان باید په روسیا کې خپل کار بند کړي او زیاته یې کړه چې د مسکو او واشنگتن د اړیکو د خکېدو لپاره داسې ژر تمه نشي کېدی. پوتین وویل موږ په دې تمه چې په وضعیت کې به ښېګڼه راشي ډېر صبر وکړ، خو داسې ښکاري چې حتی ډېر ژر به هم په وضعیت کې بدلون رانشي. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او پر اوکراین د یرغل له کبله پر دې هیواد د اوسنیو او په سوریه کې د لاسوهنو په خاطر د نویو بندیزونو لایحه په 9 موافقو او 2 مخالفو رایو تصویب کړه. لایحه همداراز ولسمشر ټرمپ په دې مکلف بولي چې د بندیزونو د لرې کولو یا کمولو په صورت کې باید د کانګرس موافقه ترلاسه کړي. دا لایحه د توشه لپاره سپینه مانی ته استول شوې او ولسمشر ډونالد ټرمپ چې له روسیې سره د اړیکو ښه کولې د انتخاباتي کمپاین له مهمو شعارونو څخه وو باید هغه توشیح کړي. روسي چارواکو د جمعې په ورځ له متحدو ایالاتو غوښتل چې په مسکو کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې 455 کسانو ته چې په امریکا کې د روسیې د سفارت او د قونسلګریو د کارکونکو شمیر دی رقم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همداراز وویل چې د اګست د میاشتې له لومړۍ نیټې د امریکا سفارت نور نشي کولای په مسکو کې له خپلو ځانګړو کورونو او ګودامونو څخه کار واخلي. په بیان کې یادونه شوې وه چې د امریکا په سنا کې پر روسیې د بندیزونو د لایحې تصویب په نړیوالو مسایلو کې د امریکا افراطي تهاجمي پالیسي ثابته کړه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لاندیز. د امریکا پوځوي په کونړ کې د داعش ډلې پر مرکز په یو پخوانی حمله کې په وژل شوې کسانو کې د دې ډلې څلور نور مهم قمندانان اوس پیژندل دي. ناتو ویلي په هغه هوایي حمله کې چې د داعش ډلې مشر ابو سعید پکې وژل شو، د داعش د خراسان څنګه د دینی چارو مسول شیخ ضیاء الله په وټپور ولسوالۍ کې د داعش جګپوړی قمندان مولوي حبیب، د داعش ډلې اوسنۍ او د حزب اسلامي پخوانی قمندان حاجی شیر الله او د ابو سعید یو نږدې ملګری اسد الله هم وژل شوی دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه کسان د عدلي او قضایي مرکز د لوی جرمونو پولیسو ته د بډو ورکولو پر مهال نیول شوي دي. دوی غوښتل 2,000,000 ډالر په پیسې سپینې کړي او غوښتل یې 10,000 امریکایي ډالر رشوت ورکړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو د سوق او ادارې مرکز یې نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپلو کارکونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له امریکا غوښتي چې په دغه هیواد کې د خپلو 155 کارکونکو کم کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي واشنگتن د اروپا په ختیځ کې د بالتیک د هیوادونو او نورو هغو متحدانو ترڅنګ ولاړ دی چې په سیمه کې د روسیې د نیتونو له کبله اندېښمن دي. او د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په جګړه کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه www.azadiradio.org باندې ولولئ.
د ژوند رنگونه
زه رزما زازیمه یو ژورنالیست یم.
کته خپل ستونزونه راتوایتي کله ته دلته کار کوي کنه لکه مو ستونز سره مخ کیږي.
یو ځنه ستونزه چې د زموږ د ټوله نه ستونزه دا چې د پکتیا ولایت اوسیدون کې یم، طبعا بعضی اساسیتونه دي چې د سړی په مقابل کې دریږي. نو زیاتره تهدیدونه وی بعضی وخت خو خوشبختانه تر دې د مزه داسې تهدید سره نه مخ مخ شوي چې ماته ستونزه را مسه کړی دي.
څنګه دې مسلک ته مخ کړه؟ آیا شوق دی وکړه څېلاتوي؟
ما غوښتل کله چې زه مکتب کې وم، خوندې کې وم، نو ما کله چې رادیوګان نه وی فعال شوې پس لدې چې د کرزي حکومت راسته شو، پکې خسته تفریح پرونه وینا خبرونه به ما اوریدلې. هغه خپل هڅه خپل هان چې هر څوک وی هدف وټه کې هغه هدف تر رسیدي، نو ما هم شاق ډیر زیات ور سره.
څنګه دې خبر برخه کې کار آسان ده که تفریح پرونه کې کار کوي؟
تفریح پرونه هم آسان ده، خبر هم آسان ده، هر څه ځانته یو ځای لري. که زه درته وایم بیا تفریح خبرونه لکه څه آسان ده، ولی چې هغه کې آزاد یې ټوکې ټکال هم ردراشي خو خبر مشکل ده. خدای مکړه که داسې خبر در نخپور شي چې بل چا ته په ضرر یا په توان تمام شي، هر څه یې تا تر غاړې وي.
بیا څنګه کېږي وظیفه لاس ورکوي؟
وظیفه به د لاسه ور نه کړم. ما په نظر که چېرې اداره چا سره همکار وي، نه څوک چې خبر وایي، ما په نظر دومره مسؤلیت ونه لري څومره چې مسؤول مسؤلیت لري.
او یو بله خبرداره چې کله خلکو ته یو غلط خبر وړاندې شي، هغه به هېڅکله تا په سم خبر هم باور نه کوي کنه.
دا هم د اعتماد خبره ده. که چېرې خدای مکړه تا یوه ورځ خبر غلط وړاندې کړو، نو سبا ته هغه ده چې هغه کوم مینهوال چې لري د خبر هغه هم له لاسه ورکوي. څوک نه اوري. بله،
او ډېره مننه تاسو نه.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه هم.
مننه چې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورئ.